الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دعاي عطار يا الله پاكا سوك چه دار سالا سالور بدي والولي يا ووري آغا دا طول و بدو أو دا خطرناكو بمارونا محفوظكي أو آغا سر دا مورا و پلارا أو خاندانا بي حساب وبخي آمين بجاه خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم دا درود شريف فضيلت یو بزرگ په یو ځنګل کې سفر کولو چې شپه پې راله هر طرف ته خطرناک ماتونکي ځناور ګرځېدل هغه چې کله ویره محسوس کړه نو ناڅاپه ورته دا حدیث فاک وریاد شو چې څوک چې یو ځل درود شریف لولي الله پاک په هغه باندې لس رحمتونه نازلوي. هغوی درود شریف ولوستو او په یو ځای کې اوده شو. ټوله شپه ښه په سکون سره تیره کړله او یو ځناور یې خواله رانلو. بیا هم د دې حدیث پاک په باره کې هغوی وفرمایل چې ما ځکه درود شریف ولوستلو چې په یو ځل درود شریف لوستونکي باندې د الله پاک لس رحمتونه نازلیږي او کله چې زمانه د الله پاک لس رحمتونه راتاو شي نو بیا د کم ځناور دومره جرأت دی چې هغه ماته په کږو سترګو باندې وګوري. صلو علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. خوږو محترم اسلامي رونو، دا هر څه د ایمان د پوخوالي سره تړلی دي. تاسو د دې بزرګ رحمت الله علیه د ایمان پوخوالي ته وکتل، خو زموږ حالت دا نه دی چې موږ الحمدلله مؤمنان یو، خو زموږ توجه د ظاهري اسبابو طرف ته ډېره ده. الله پاک ته زموږ ایمان هم پوخ کړي، آمین بها بجای خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم. سلور مرغی او د الله پاک قدرت. حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام د سمندر په غاړه باندې یو مړی ولید. حالت یې صداسته و چې کله به اوبه راتلې نو هغه وخت به میان راتله او هغه مړی به خوړلو، چې اوبه به واپس لاړې نو ماتونکي ځناورو به هغه مړی خوړلو، او چې کله به ځناور واپس لاړل نو مرغو به په ټونګو ټونګو باندې هغه خوړلو. په دې منظر لیدو باندې حضرت ابراهیم علیه السلام د الله پاک په بارگاه کې عرض وکړ چې اے الله، بېشکه ته قادرې او زما یقین دی چې ته به د مرګ نه پس بیا را ژوندي کول کوي، خو زما تجسس دی چې کاش زه دا منظر په خپلو سترګو باندې ولیدی شم، چې ته به د قیامت په ورځ باندې دا انسان څنګه را جمع کړي، د کم د وجود څه ایسه چې د میانو په خېټو کې، څه د ماتونکو ځناورو په خېټو کې، او څه د مرغو ججورو ته لاړه. الله پاک حکم وکړو، اے ابراهیمه، ته سلور مرغۍ د ځان سره وساته او هغه د ځان سره ښې عادت کا. کله چې ښې عادت شي نو هغه بیا ذبح کالالی کا. د ذبح کولو نه پس د هغې سرونه د ځان سره کېده او د غوښې نه قیمه جوړه کا، او هغه په ګیر چاپیر مختلفو غرونو باندې لږه لږه کېږده او ته ترازه، او بیا هغې ته آواز وکړه نو بیا به مونږ تاته د خپل قدرت کرشمه دروخایو. حضرت ابراهیم علیه السلام د الله پاک په حکم باندې سلور مرغۍ، تاوس، بانګي، کونتره او ټپوسو ساتل. کله چې ورسره ښه عادت شو نو هغوی دا سلور واڼه ذبح کړل او د هغوی سرونه د خپل ځان سره کیښودل، او د غوښې نه د قیمې جوړولو نه پس په مختلفو غرونو باندې لږه لږه کیښودله. د دې نه پس حضرت ابراهیم علیه السلام هغې ته آوازونه شروع کړل چې د الله پاک په حکم سره زما خواله راشي. د هغوی د رابللو سره د سلور واڼو مرغو قیمه یو ځای کېدل شروع شو، اډوکې د یو بل سره انختل شروع شو، او په لږ ساعت کې سلور واڼه مرغۍ تیارې شوې. بیا هغه سلور واڼه مرغۍ راوالوتلې او د خپلو خپلو سرونو سره پیوستې شوې. حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام چې کله دا خوندور منظر ولیدلو نو د هغوی زړه ته اطمینان او قرار حاصل شو. دا ټول مضمون الله پاک په درېمه سپاره د سورې بقرې په آیت نمبر 216 کې صداسه بیان کړی دی. فرمای: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا واعلم ان الله عزيز حكيم. مفهوم ترجمه کاندل عرفان: او چکل ابراهیم عرض کو، ای زما ربا، تما تراوخای چې تب مړی څنګه را ژوند کی، الله پاک فرمایل آیت یقین نلری ابراهیم عرض کو یقین ولن لرم خدا وارن چې زما زړه ته قرار حاصل شي. الله او فرمایل نو په مرغو کې یو سلور مرغۍ اونیسا، بیا اغا ځان سره عادت کا، بیا د اغه ټولو یوې و ټوکړه په هر غربا نکیک دا، بیا اغي روبله نو اغي بستا خواته په منډه منډه باندې راشي او په هشه چې الله پاک غالب حکمت والد. خوږو محترم مستمرونو، تاسو کتل چې الله پاک حضرت ابراهیم علیه السلام ته د خپل قدرت څومره عظیم شان نظاره وښودله. بېشکه چې د الله پاک قدرت کامل دی، هغه چې څه غواړي کولی شي او هغه په هر سیز باندې قدرت لرونکی دی. صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. د سلور مرغو سلور بد خاصیتونه. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کوم سلور مرغۍ ذبح کړې، په هغې کې یو یو خطرناک خاصیت و. مثلا تاوس ډېره ښکلې مرغۍ ده، د دې وزر ډېرې ښکلې وي او کېدای شي چې په مرغو کې د ټولو نه ښایستم دا ده، خو په دې کې یو بد خاصیت دا دی چې دا په خپل حسن و جمال باندې ډېر ناز کوي. الله پاک د ده د غرور ماتولو دپاره د دې خپې بدرنګه پیدا کړي دي. کله چې دا په خپله مستۍ کې ګډېږي او ځان ډېر ښکلی ګڼي، خو څنګه چې خپلو خپو ته وګوري نو د حسن ټوله نشه یې د سترګو نه کوزه شي او د ده د سترګو نه اوښکې روانې شي. تپوس بالکل بدنامه مرغۍ ده، دا مرداره خوري او د دې بد حاصیت دا دی چې په دې کې حرص او لالچ ډېر زیات دی. په بانګې کې بد خاصیت دا دی چې په دې کې شهوت ډېر زیات دی. په کونتره کې بد خاصیت دا دی چې دا په خپل اوچت الوتلو باندې ډېر ناز کوي. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله دا سلور واڼه مرغۍ ذبح کړلې نو د هغوی د زړه سکون نصیب شو. نن که یو مسلمان دا سلور واڼه بد حاصیتونه دا ذبح کړي، یعنی که څوک ښکلی ښایسته دی او هغه ځان ښه سینګاري او ښایستکي او په هغې باندې ناز کوي او هغه د خپل حسن و جمال والا دا غرور ختم کړي، که په چا کې بېځایه شهوت دی نو هغه قابو کړي، که څوک د حرص او د تمې ښکار دی او د دنیا په دولت باندې مین دی نو هغه د دنیا دا لالچ د زړه نه وباسي، که د چا په زړه کې د اوچتوالي یعنی د عهدې او د کرسۍ خواهش دی او هغه دغه خواهش ختم کړي، انشاء الله الکریم د هغه د زړه به سکون نصیب شي او د هغه زړه به د نور او د عرفان نه ډک شي. د بده قسمته اوس دا سلور واڼه بد خصلتونه عام شوي دي. که څوک ښکلی وي نو مخامخ کس ته ډوګوري نه، ځان ډېر ښکلی او ښایسته ګڼي او تکبر کوي. د داسې خلکو د پوهه کولو دپاره د بزرګانو ډېر ښکلي ښکلي واقعات ملاوي. راځئ چې په دې باره کې یو د نصیحت نه ډکه واقعه واورو. سیدنا امام محمد ابن محمد ابن محمد غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې حضرت طاووس رحمت الله علیه یو کس په غرور سره په ګرځېدو باندې ولیدو، نو یې فرمایل دا تک د هغه کس نه دی کوم ته چې دا معلومه وي چې د هغه په خېټه کې څه دي، یعنی د هغه په خېټه کې د قیمتیازې دي او د ګن نه ډکه ده. خوږو محترم مستمعینو، که چېرې څوک په خپل حسن و جمال باندې تکبر کوي نو هغه له پکار دی چې په خپل تخلیق باندې غور وکړي. هغه ته به معلومه شي چې د هغه تخلیق د وینې او د نطفې نه شوی دی. د دې غور او فکر کولو سره به انشاء الله الکریم د هغه د تکبر په شان خراب خاصیت ختم شي. نن سبا هر څوک په خپل اوچت پرواز یعنی منصب په غوردې باندې پسې په منډو وهلو په نظر باندې راځي، او که چاته اوچت پرواز یعنی لوی عهده یا منصب ملاو شي نو هغه غرور شروع کی. داسې خلکو ته د هغه خلکو د انجام نه عبرت حاصلول پکار دي د کومو د هلاکت سبب چې د هغې عهده او منصب جوړ شو. راځئ چې په عهده او په منصب باندې د تکبر کوونکو انجام ووینو. کله چې فرعون ته عهده ملاو شوه نو هغه په تکبر کې د خدای دعوه وکړه، د 300 کالو پورې عیاشي کوله، خو آخر د هغه انجام دا وشو چې هغه په دریای نیل کې په ذلت سره غرق کړی شو. دغه شان چې کله نمرود ته عهده ملاو شوله نو هغه هم د خدای دعوه وکړله، آخر هغه د یو ماشي په ذریعه باندې هلاک کړی شو. یاد ساتئ چې عهده هم هغه ښه ده کمه چې د اسلام د محبت سره وي. لکه څنګه چې زموږ د خوږ آقا مولا مکی مدینی مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم سره وه، او هغوی به هغه د دین اسلام د تبلیغ او د خلکو د ښېګڼې دپاره استعمالول. دغه شان زموږ د دین د بزرګانو او اولیاء کرامو رحمت الله علیهم سره هم غفدې وي، او داسې غفده چې د دنیا نه د رحلت کولو نه پس نن هم د هغوی د خپل عرس په موقع باندې په لکونو خلک راجمع کوي چې یو لوی سیاسي لیډر هم دومره خلک نشي راجمع کول. نن هم روزانه په زرګونو خلک د هغوی مزارونو ته حاضري کوي، او اوس هم الحمدلله د خلکو په زړونو باندې د هغې حکومت جاری دی. یاد ساتئ چې نن سبا د دنیایي قانون په لحاظ سره که چرې چا ته سغفده یا منصب میلاو شي نو هغه صرف د 15 کالو پورې وي، خو د اولیاء کرامو حکومت د 100 کالو تیرېدو باوجود نن هم جاری دی او جاری به وي. که د چا په سر کې د عهدې نشه وي او مقصد صرف دنیا جوړول یا دولت ګڼل ګټل وي، نو یقینا چې دا د هغه خراب صفت دی. هغه له پکار دی چې د خپل اوچت پرواز دا خواهش ختم کړي چې د هغه د زړه سکون نصیب شي. او که چېرې هواقي څوک د دین اسلام د خدمت دپاره د عهدې یا د منصب موندلو کوشش کوي نو هغه د ستاینې وړ دی. خوږو محترم مستمعینو، د فتنو نه په دې ډک دور کې د شهوت په شان خراب خصلت قابو کول هم ډېر ضروري دي. ګنې دا لوی لوی خلک خرابوي او بادشاهان غلامان جوړوي. په تاریخ کې داسې ډېر واقعات ملاویږي چې کوم خلق ډېر بزرګان او ولیان منلې کېدل په هغې باندې شهوت هغه لوبې وکړلې چې د هغې نه یې ولایتونه واغستلی شو او هغوی د کوم ځای نه کوم ځای ته ورسېدل. راځئ چې یو داسې کس کیسه ولولو کوم چې د شهوت په وجه خپل دنیا او آخرت برباد کړو. په بن اسرائیلو کې یو عابد و، د هغه دعاګانې به نه رد کېدلې. خلکو به خپل مریضان هغه ل راوستل او هغه به چې دعا کوله نو صحتمند کېدل به. یو ځل د علاج دپاره د بادشاه لور د هغه په خوا کې پرېښودی شوله. هغه یې علاج کولو د دې پورې چې شیطان د هغه په زړه کې بدي ور واچوله او نه کېدونکی کار ته وشو، او هغه د ویرې په وجه باندې هغه جنۍ ووجله او خښه کړله. شیطان په انساني شکل کې د بادشاه خوا لاړو او هغې د ټولې واقع نه خبر کو او د قبر په باره کې ورته هم وویلې. نو بادشاه چې ځمکه وکنستله نو هغه مړی وموندلی شو. بیا چې کله د سزا په توګه باندې هغه عابد په دار کولی کېدو پنسي ورته ورکولی کېدله، نو شیطان د هغه خواله راغلو او وی ویلې چې زه تا د دې مصیبت نه تا ته نجات درکولی شم، خو شرط دا دی چې ته به ماته سجده کې. عابد چې شیطان ته سجده وکړله نو شیطان خو په کلس کلس باندې وخندلې او وی ویلې زما ستا سره هیڅ تعلق نشته. بیا هغه بدنصیبه عابد هغه په دار کړی شو او فانسي ورته ورکړلی شو. غور وکړئ چې د نفس د خواهش د نه قابو کولو په وجه باندې بدنصیبه عابد خپل دنیا او آخرت دواړه برباد. د بده قسمت نن سبا حالات دومره خراب شوي دي چې که څوک په دې وخت کې د ګناه نه بچ دی نو کېدای شي چې هغه ته د ګناه کولو موقع نه وي میلاو شوي، یا هغه د دې خبرې نه ویریږي چې هسې نه بېعزتي ونه شي. که چېرې بالکل پوره ازادي ورکړلی شي نو مشکل ده که څوک د ګناه نه بچ. لکه څنګه چې نن سبا په محلو په کوڅو کې ښکاره د ګډاګانو د سندرو دستوري کېږي، داسې ښکاري لکه چې د ګناهونو ازادي ورته میلاو شوې ده. په موټرو کې سفر کوونکي د سندرو په اورېدو په مستۍ کې خوځېږي، او سکوټر او سایکل چلوونکي د سندرو د آواز په اورېدو خپل سرونه خوځول شروع کړي. داسې نازک وخت راغلی دی چې هلکان او جینکۍ یو ځای ګډېږي او د سندرو د سازونو داسې پروګرامونه کولی شي چې په هغې کې څه کېږي هغه په الفاظو باندې بیانول مناسب نه دي. الله پاک دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. آمین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم. د دنیا په محبت باندې مین پګو محترم مستمعینو، وخت ډیر نازک دی. د خدای دپاره خپل ځان سنبال کړئ. کم خلک چې په اجتماعاتو کې شرکت کوي او د سنتو نه ډک بیانونه اوري، کم از کم هغوی ته پوهېدل پکار دي او شکر ادا کول پکار دي چې د هغې پوهه کول والا موجود دي. کم چې په چغو چغو هغې پوهه کوي، قرآن او حدیث ورته بیانوي او ښایي ورته چې کوم طرف ته دا خلک روان دي هغه زموږ لاره نه ده. یاد ساتئ چې زموږ لاره د مدینه منورې لاره، او موږ ته صرف هغه خبرې منل دي د کومو چې موږ ته د خوږ آقا مولا مکی مدینی مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د طرف نه حکم راکړل شوی دی. د بده قسمت ډېر مسلمانان په ګناهونو کې اخته دي او داسې ښکاري چې هغوی د ګناهونو سره د زړه او د ذهن نه محبت کوي. کم یو کور داسې دی چېرته چې د اسلام ښکلي سنت اختیار کړی شوی وي؟ کم یو کور داسې دی د کم ماشوم چې منځګزار او د سنتو پابند دی؟ کم یو کور داسې دی په کم کې چې اوسېدونکي ټولې زنانه پردناکې دي؟ کم یو کور داسې دی د کم نه چې د موسیقۍ اوازونه نه راځي؟ معلومه شوله چې ډېرو مسلمانانو ګناهونه زړونو ته رانږدې کړي دي او د دنیا په محبت کې ورډوب شوي دي. کیدای شي چې خلق دا ګڼي چې هغوی به همیشه په دې دنیا کې اوسېږي، حالانکه داسې نه ده. په دې دنیا کې نه خو څوک همیشه پاتې کیدای شي او نه به پاتې شي. بعضې وخت مرګ داسې په عجیبه انداز کې راشي چې لیدونکي ورته ګوته په خوله باندې پاتې شي. لکه یو کس د یو پل په فوټپات باندې په حفاظت سره روان و چې په دې کې د هغه په خوا باندې یوه لارۍ تیره شوله. د کومې ټیر چې په یو جړق ووتو او هغه کس پرې ولګېدو او د هغې په وجه باندې هغه د پل نه ښکته پرېوتو. دام پوره نه وه، تیر د دې نه پس اوچت شو او د پل نه لاندې پرېوتو. چېرته چې هغه پرېوتی و هغه پې بیا ولګېدو او داسې د هغه خوار اډوکي مات شول او هغه هم هلته وفات شو. دغه شان بعضې وخت پوره صحتمند انسان ناڅاپه د مرګ ښکار شي. ډېر پخوانۍ خبر ده، په یو اخبار کې دا خبر راغلی و چې په یو ځای کې د فوټبال میچ کېدو او یو کس په هغې کې ریبري جوړ شوی و او د میچ نګرانۍ کوله. د میچ په وخت یو دم په ریبري باندې د زړه دوره راغله، هغه راپرېوتو او هغه وخت یې زړه پیل شو او مړ شو. غور وکړئ چې ریبري صحتمند او ډېر حاضر دماغ وي، ځکه چې هغه ته فیصله کول وي، خو د هغه خوار مړی د لوبو د میدان نه یوړی شو. خوږ او محترم اسلامیانو، په دې مختصر شانجون کې په اخوا دې خوا چکرو کې د اخته کېدو په ځای داسې کارونه وکړئ کوم چې مو په آخرت کې په کار راشي. موږ ته چې په دنیا کې څومره اوسېدل دي، د هغې دپاره دومره کوشش کول په کار دي، او څومره وخت چې په قبر او حشر کې تیرول دي، په دنیا کې هماغه عمره تیاری کول په کار دي. د قیامت ورځ به د 50,000 کالو برابر وي، ځکه به په دنیا کې د دې ښه ډېره تیاري کول. وګورئ که چېرې موږ پېښور ته ځو نو موږ څه خاص تیاری نه کوو، بلکې چې کومې جامې مو اغوستې وي په هغې کې روان شو. خو چې کله کراچۍ وغیره لرې چېرته ځو نو دوه درې جوړې جامې او څه ضروري څیزونه هم د ځان سره وړو، ځکه چې د سفر په لحاظ سره تیاری کولی شي. لحاظه چې څومره مو تا په قبر کې موږ ته اوسېدل دي، هماغه عمره د قبر تیاری کول په کار دي، او څومره لویه چې د قیامت ورځ ده د هغې عمره تیاری کول په کار دي. کوم خلک چې په دنیا کې اوسېږي او د آخرت تیاری نه کوي او د دنیا په غفلتونو او د هغې په محبت کې ورک کیږي، نو د هغې انجام ډېر خراب دی. د الله پاک د خوږ حبیب صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد مبارک دی، چا چې په داسې حالت کې سحر کو چې د هغه د ټولو نه لوی مقصد دنیا وي، نو هغه به په څلورو داسې آفتونو کې اخته کولی شي د کومه نه چې به هغه چرې هم نه فارغه کیږي. اول نمبر، داسې غم کم چې به چرې هم نه ختمیږي. دویم نمبر، داسې مشغولتیا د کومې نه چې فارغېدل نشته. دریم نمبر، داسې فقر د کوم نه پس چې به خوشحالي نه وي. او څلورم نمبر، داسې امید کوم چې به چرې هم نه پوره کیږي. خوږو محترم اسلامیانو، نن سبا د سهار د مونځ لپاره څوک راپاسي؟ زیاتره مسلمانان مونځ چرته کوي. صرف 40 یا 50% مسلمانان مونځ کوي. که زیاترو کولی نو په جوماتونو کې به زینو. موږ چې کله سحر راپاسو نو زموږ سوچ وي چې 8 یا 9 بجې دکان کو لا وخلي. کیدای شي چې څوک په غارونو یا غرونو کې اوسېدونکی وي، کوم چې دنیا سره محبت نه کوي. ګر نن سبا ډېر خلک د دنیا په محبت کې ډوب دي. یاد ساتئ چې د دنیا د محبت نه دا مراد نه دی چې انسان حلال رزق ګټل پرېږدي او خیر ته کین، بلکې د دې نه مراد دا دی چې هر وخت د دنیا د ګټلو او د مال او د دولت د زیاتولو په باره کې سوچ کوي او دنیا دنیا کوي. دغه شان د مور او پلار او د بال بچ ته خدمت لپاره په شریعت کې دننه د ضرورت مطابق حلال رزق ګټل هم د دنیا په محبت کې شامل دی. د بده قسمت په موږ باندې د دنیا محبت دومره غالبه شوی دی چې مونږه دوام د دنیا د خوالي لپاره کوو. لکه څنګه چې ډېر خلک په رزق کې د برکت د دعا لپاره خلکو ته وایي، خو په نیکو کې د برکت په باره کې د دعا لپاره څوک هم چاته نه وایي. همداسې په سبق کې د زړه لګېدو په باره کې خو ډېر خلک د دعا لپاره وایي، خو په مونځ کې د زړه د لګېدو دپاره ډېر کم خلک وایي. دا ځکه چې په مونږ باندې د دنیا محبت غالب دی. ډیر خلک دا وایي چې زمونږ د سحر د مونځ په وخت کې سترګې وغړېږي، خو مونږ د ناراستۍ په وجه باندې بیا ویده شو. داسې خلکو له سوچ کول پکار دي چې که د پیکنیک یعنی د سیل دپاره تلل وي، نو د خوشحالۍ په وجه هغې له ټوله شپه خوب نه ورځي. دغه شان که ډیوټۍ له ځي، نو بیا یې هم سحر وختي سترګې وغړېږي او څه قسمه ناراستي نه وي. لکه څنګه چې د بعضو کمپنو ملازمان سحر وختي پاس، دغه شان که بهر ملک ته د تللو دپاره د چا فلایټ سحر 4 یا 5 بجې وي، نو هغه ښه په پوره وخت باندې ایرپورټ ته ځان رسوي، ځکه چې هغه پیسې لګولي وي. د مونځ دپاره یې پیسې نه وي لګولي، ځکه سترګې نه غړېږي. ړومبی آفت. بهر حال چا چې په داسې حالت کې سحر کو چې د هغه د ټولو نه لوی مقصد دنیا وي، نو داسې کس به په 4 آفتونو کې اخته کولی کېږي، په کومو کې چې د ټولو نه ړومبی آفت دا دی چې هغه به په داسې غم کې اخته کولی شي د کوم چې بس علاج نه وي. لږ غور وکړئ چې نن سبا څوک خوشحاله دی. که د چا پلار بیمار دی، نو د چا مور، که د چا زوی بیمار دی، نو د چا نو څوک بیروزګار دی، که د چا لاس تنګ دی، نو څوک قرضداری دی، که د چا سره یوه مسله ده، نو د بل سره بله مسله ده. عرض دا چې ډېر خلک په څه ناسه غم کې راګیر دي. کوم کس چې په داسې حالت کې سحر کې چې د هغه د ټولو نه لوی مقصد دنیا وي، نو په هغه باندې به دویم آفت دا اچولی کېږي چې هغه به په داسې مشغولتیا کې راګیر کړلی شي چې د هغې نه به نه وزګاري، ځکه عام طور خواران سرمایهدار خلک ډېر مصروف په نظر راځي. عام طور لیدلی شوي دي چې د عاشقان رسول د دیني تنظیم دعوت اسلامي د سنتو نه ډکو اجتماعاتو ته غریبانان خلک ډېر راځي او مالدارو ته وخت نه ملاوي، ځکه چې هغوی ته دکان کولاو ساتل وي. که دکان یې بند وي، نو د لین دین حساب کول وي او په پون باندې د ګروپونو سره رابطې کول وي. که مالداره جوړېدل وي، نو د مسلمانانو د دریم خلیفه حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په شان جوړ شي چې هغې به د مالدارۍ باوجود د خوږ آقا مولا مکی مدنی مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په خدمت کې حاضر اوسېدلو، د دین کار به یې کولو او په قاحت کې به یې د خپل مال په ذریعه د مسلمانانو ښه ډېر مدد کولو. د مسلمانانو د ړومبي خلیفه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خلافت په زمانه کې قات راغی چې له وجې ډېر خلک پریشان شول. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وفرمایل، د نن ماښام پورې به الله پاک ستاسو پریشانی ختمه کړي. نو د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ زر د غلې بار کړی شوي اوښان راغلل. د مدینې منورې سوداګر د غلې اخیستو دپاره د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ خواله رال. نو هغوی ورته وفرمایل چې دا وایي چې د شام ملک نه کومه غله زما خواله راغلې ده، تاسو به په دې باندې څومره ګټه راکوئ؟ سوداګر وویلې چې د 10 روپو په غله باندې به 2 روپۍ. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ وفرمایل، ما ته د دې نه ډېره ملاوېږي. سوداګر وویلې، کوم مال چې تاسو په 10 روپۍ اخیستی دی، موږ به د هغې قیمت 45 روپۍ در. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ وفرمایل، ما ته د دین هم ډېر زیات ملاوېږي. سوداګر حیران شو، لویل چې هغه زیات قیمت ورکوونکی څوک دی؟ هغې وفرمایل، ما ته د 1 روپۍ د مال 10 روپۍ قیمت ملاوېږي. آیا تاسو د دین زیات راکولی شئ؟ سوداګر انکار وکړو. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ وفرمایل، زه تاسو ګواهان جوړوم چې ما دا غله د الله پاک په لار کې د مدینې فقیرانو له ورکړه. وګو محترم اسلامیانو، د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په شان سرمایدار مشکل د کچرت کې وی. ګنې نن سبا خو دا سوچ وی چې ډېره غله په ګودامونو کې پټه وساتلې شي او په قات راتلو ګرانه خرڅ کړی شي. که قوم د لوږې مري، نو نن دې مړ شي، خو خپله خزانه په یو وخت کې هم خالي کېدل نه دي پکار. بهر حال د دنیا سره په محبت کوونکي باندې داسې مصروفیت واچولی شي چې هغه ته وخت نه ملاوېږي او خوارم په داسې حالت کې مړ شي. سیٹ جی کو پکر تی اک اک کے 10 10 کیجیے، موت آ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجیے. کم کس چی په داسې حالت کې سحر کې چې د هغه د ټولو نه لوی مقصد دنیا وي، نو په هغه باندې دریم آفت دا واچولی شي چې هغه په داسې غریبۍ کې راګیر کړلی شي چې چرې به هم نه مالداره کېدی شي. چې تاسو به دا سوچ کوئ چې په معاشره کې ډېر داسې خلک دي د کومو سره چې سهار او ماښام د مال ګټلو فکر وي، خو د دې باوجود هغې غریبانه نه بلکې ښه مالداره دي. نو یاد ساتئ چې اصلي مالداري دا نه ده چې د چا سره مال او دولت ډېر وي، بلکې اصلي مالداري دا ده چې انسان د زړه نه مالداره. داسې بزرګي دا نه ده چې انسان د عمر په لحاظ سره مشر وي، لکه څنګه چې دلته بوډاګانو ته د خوشامد په توګه باندې بزرګ ویلی شي، حالانکه ډېرو بوډاګانو خوارانو له نه خو په صحیح طریقه اودس کول ورځي او نه ورله مونځ ورځي. په دې لړ کې حضرت شیخ سعدي رحمت الله علیه ډېر ښکلې خبره فرمایلې ده. فرمایي چې بزرګي به عقل است نه به سال، تونګري به دل است نه به مال. یعنی بزرګي په عقل سره ده نه د عمر په لحاظ سره، مالداري د زړه ده نه په مال او په دولت. اوګو محترم اسلامي رونو، کوم انسان چې د زړه نه مالدار نه وي، هغه که په ظاهره هر څومره مالدار ولې نه وي خو غریب دی. په داسې کس کې د مال لالچ ډېر دی. هغه د خپل مال د زیاتولو لپاره د فرایز بان ګیډۍ جمع کوي او دی د هغه خېټه په خپل ملک کې په کاروبار کولو نه ډکېږي، نو نورو ملکونو ته ځي او داسې ټولې دنیا ته کاروبار خور کی. خو افسوس چې د دنیا د مصروفیاتو په وجه هغه د دین دپاره وخت نه وباسي. یاد ساتي چې په چا کې د دنیا د مال او دولت لالچ دی وي او هغه د شپې د خوراک کولو نه پس ښه په سکون سملي، نو هغه د ټولو نه زیات مالداره دی. هغه خوار څه مالداره دی؟ د چا چې نه د ورځې آرام نصیب کیږي او نه د شپې. کچره د شپې ستړی راشي او سملي، ناڅاپه د پون پرنګ باندې راپاسي. ځینې خلک په ظاهره مالدار نه خو د زړه نه غنیان وي. کله چې هغې د خپل وس مطابق د الله پاک په لار کې خپل لږ شان مال ولګي، نو د الله پاک پر رحمت سره هغوی لږ شان لګولی شوی مال د ډېر زیات مال نه مخکې لاړ شي. د الله پاک آخري نبی محمد عربي صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد وفرمایلو چې یو درهم د یو لاک درهمو نه زیات شو. صحابه کرام ډېر حیران شول چې څنګه یو درهم د یو لاک درهمو نه زیات شو. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلو د یو کس سره ډیر مال و، هغه په خپل مال کې یو لاک درهم خیرات کړ، او بل سره صرف دو درهم و، هغه په هغې کې د الله پاک په لار کې یو ورکو. خوږو محترم اسلامي رونو، یو درهم د یو لاک درهمو نه ځکه زیات شو چې هغه یو درهم د هغه کس نیم مال و، گویا هغه خپل نیم مال د الله پاک په لار کې صدقه کو. خو د دې الټه کم کس چې یو لاک درهم صدقه کړی دی، هغه د هغه په ډیر مال او دولت کې نیم نه بلکې صرف یو حصه وه. گویا هغه د خپل مال د نیمې نه هم کم صدقه کو. داسې یو درهم د یو لاک درهمونه زیات شو. د مسلمانانو د دویم خلیفه حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه مشهوره واقعه هم ده چې هغې د مدینې منورې د سرکار صلی الله علیه و آله وسلم په دربار کې د خپل نیم مال پیش کو، او اړومبی خلیفه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپل ټول مال پیش کو. د مدینې سرکار صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلو اے عمره، څومره مال دې دلته راوړو او څومره دې کوروالو د پاره پرېښودو؟ عرض یې وکړو حضور، نیم مې راوړی دی او نیم مې کوروالو د پاره پرېښودو. بیا د مدینې سرکار صلی الله علیه و آله وسلم د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ هم دغه پوښتنه وکړه. نو هغې عرض وکړو ما ټول مال راوړی دی او کور واله مې د الله پاک او د هغه رسول صلی الله علیه و آله وسلم په ذمه کرم باندې پرېښودی دي. ډاکټر اقبال څخه ویلی دي چې پروانې کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس. د حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیم مال د حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ د ټول مال نه ډیر زیات و، خو ټول مال نه و. او حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې کم مال پیش کو، هغه د حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ د نیم مال په مقابله کې کم و، خو د کور ټول مال و، ځکه د صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ د حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نه مخکې شو. کم کس چې د مال په محبت کې راګیر، هغه خوار چرم نه مال چرې هم مالدار نه، او هر وخت د مال په سوچونو کې راګیر وي. لکه څنګه چې د ارد د وای سمنزل نوی خور ار وخت په دغه یو کرخه کتابی ام دغه شان د دنیا په محبت کې دراګیر کس ام سمنزل نوی هغه خور بس د مال د زیاتولو په کوشش کې لګیاوی د دې پوره چې هغه د مرګ ښکار شي. په قران پاک کې دی دې طرف ته زموږ پام راګرځول شوی دی. په دیرشمه سپاره د سورې تکاثر په آیت نمبر 1 او 2 کې ارشاد دی چې الهاکم التکاثر حتا زرتم المقابر. مفهوم ترجمه کنز العرفان: د زیات مال جمع کولو طلب تاسو غافل کړی تر دې چې تاسو د قبرونو خولې ولیدلې. کم کس چې په داسې حال کې سحر کی چې د هغه د ټولو نه لوی مقصد دنیا وي، نو په هغه باندې څلورم افت دا اچولی شي چې هغه په داسې امید کې انخلي کم چې چرې هم نه پوره کیږي. خوږو محترم اسلامیانو، ډیرو خلکو به دا جمله ډیر زر اوریدلی وي چې دنیا په امید باندې قایمه ده. کله چې څوک د آخرت د تیارۍ په باره کې پوهه کړي او مرګ ورته وریاد کړي، نو جواب میلاو شي چې دنیا په امید باندې قایمه ده. بس بیا په دې سوچ انسان د دنیا په ګټلو کې داسې مشغول شي چې د هغه اړو امید نه ختمیږي. یوه منصوبه لا پوره نه وي چې په دې کې بله شروع شي. یو دکان سنبالولی نه شي چې په دې کې بل پرانیزي او هغه ملازم ته حواله کړی شي، او بیا په دې اوسني حالاتو کې څوک چاله ګټه ورکړي. آخر یوه ورځ په اخبار کې خبر چاپ شي چې د پلانکي دکان ملازم مال راټول کو او وتښتید. به هر حال لای د ژوند امیدونه پوره نه وي چې مرګ ولا راشي او کیسې ختم کی. اے کاش چې د دنیا بے ضایه محبت زمونږ د زړونو نه اوزي او د الله پاک او د هغه د خوږ حبیب صلی الله علیه و آله وسلم رښتینی محبت زمونږ په زړونو کې پوخ شي. اے د دنیا په محبت کې راګیرو خلکو، اے د دنیا د پاره د ضمیرونو خرڅونکو، اے دنیا هر څه ګڼونکو، اے هر وخت د بینک بیلنس زیاتولو په فکر کې اوسیدونکو، ستاسو د پاره د فکر ساعت دی چې د قرآن پاک په سوره همزه کې ارشاد دی: ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا وعدده یحسب ان ماله اخلده کلا لینبذن فی الحطمه وما ادراک ما الحطمه نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة. مفهوم ترجمه کنز العرفان: هلاکت ته د هغه چا د پاره څوک چې مخامخ په خلکو غیب لګی، په شیشا ورپورې بد وی، چا چې مال را جمع کو او شمیرلی وسات، هغه دا ګڼي چې د هغه مال با هغه په دنیا کې همیشه ساتي، هیڅ کله نه هغه به ضرور چور چور کوونکي ته غورځولی شي. او تا ته څه معلومه ده چې هغه چور چور کوونکی څه شی دی؟ هغه لمبه کړی شوی اور دی، هغه چې د زړونو نه به راتاو شي، بې شکه هغه به په هغې باندې رابند کړی شي په اوږدو اوږدو ستنو کې. وګو محترم مستمعینو، د قرآن پاک د دې آیتونو مبارکو نه عبرت حاصل کئ. الله پاک چغل خورو، غیبت کوونکو او نوټونه په شمیر شپیر ساعتونکو ته خبرداری ورکوي. ډیر خلک د خپل ژوند داسې تیری لکه چې هغوی به اډومړه کیږي نه. ځوانانو هم او د اتیا او د لس اتیا کالو بوډاګان هم خپل آخرت ایر کړی دی، او ټی وي ته ناست دي، فلمونه ډرامې ګوري، ګیرې خرایي، کنځلې کوي، څه چې خوښه وي هغه کوي، او هر وخت یې په ذهن کې هم یو څیز وي چې د چرته نه مال لاسته راشي. یاد ساتئ چې قرآن پاک مونږ له دا خبرداری راکوي چې اوس ټیک شئ، ګنې وروستو به د افسوس نه علاوه هیڅ لاسو ته نه درځي. اے کاش چې مونږ خپل ژوند د اسلام د روښانه اصولو په رڼا کې تیر کړو او د سنتو نمونې جوړې شو. آمین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم.